سلام ستړي مشي د شپې نه بجی دی تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړه په ننګرهار کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نو ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې د دې ولایت په خیوي یا کوز کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. د غرزول شوي چې وروستیو سیلابونو د لغمان په مرکز مهترالام او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې د نن او سبا د سختو بارانونو اټکل شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په دغه شخړو کې چې د سنی او شیعهګانو قبیلو ترمنځ پیل شوي، نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده. له 150 زیات کسان په دغې نښتو کې ټپیان شوي هم دي. د فرانس پرېس خبرې اژانس راپور له مخې په کرمې کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي دي، اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې پکې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. دغې چارواکي په خبره د اوربان لپاره د امنیتي چارواکو نورو قومي مشرانو هڅو هم پایله نه ده ورکړې. له دې وړاندې د روان کال په جولای میاشت کې هم د دغه دواړو قومونو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د یو جرګې په منځګړیتوب سوله وشوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د سپای پازاران د غړي شهرام پور سفید نیول یا محکومېدلو سبب شي، تر 100 میلیونو ډالرو پورې جایزه وړاندې کړې ده. د سپای پازاران غړی شهرام دوه کاله وړاندې د امریکا د عدلیې وزارت لخوا په دې تورن شوی و چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو لپاره یې یو قتل ته 300,000 ډالر ورکړي وو. د 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د سپای پازاران د بهرنیو استخباراتو پر مشرانو او یو شمېر نورو غړو چې شهرام هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړه. او اسرائیل په لبنان کې د یو شروزینو اوربند لپاره د خپل متحدانو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کېږي تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل سرزم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا مخکې چې ټاکل شوې نن یې وکړې کړې ده. اسرائیل روانه اونۍ په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو سره په لسګونو کسان ووژل او دې ډلې هم په سبب کې پر اسرائیلو په لسګونو توغندي وتوغول. دا ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ کې نن سهار سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. په دغه سیلابونو کې درې تنه خپل ژوند بایللی، شل تنه ټپیان دي او شاوخوا 150 کورونه یو شمېر کانالونه تخریب شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي ولسخان ازادي راډیو ته وویل د جمعې سهارې په سیمه کې د شدید ورښت له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي.
د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ د سلامپور په سیمه کې هم گلی و هم سیلاب و کرنیز از مکن تقریبا نسی یو نیم سر دو سو جریب کوری خراپا کلی دا اتیا کورا پا یو جای که و یو دست پینجلس کورا بل جای که و یو واتو کورا بل جای که و دا خم خراپا شوی دی مدشا بابا افتدائی خونزه دی دا خیمی پا کیوی طولو کیو بنا نو تی کتابون هم خراپ شوی و عرصی خراپ
د خیوی ولسوالۍ قومي مشر صادق الله راته وویل دومره شدید باران، توپان، ګلۍ او سیلابونه راوتلي چې ساری نه لري.
ډېر درانه بارانونه او دا رقم باران کوی موږ په ژوند چې ته لیدلی هم نه و. مکمل فصلونه تباه کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي. یو کله چې تقریبا زموږ د کونړ له غازی آباد ورونه 50 کور او هغه مکمل ویجاړ کړي دي. 15 کس په هغه ځای کې مړه و، 3 کسانو وروسته مړه شوي. په هغه کې دوه ورونه دي چې ډېر ښایسته هلکانو هغه هم شهید شوي دي. یو سپینګیری او یو زنانه وه. 50 کسانو پورې د خیوي ولسوالۍ موږ زخمیان لرو. تر اوسه پورې لاره بنده ده، اوبو ډنډونه دي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت پورې تړلي باختر اژانس د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو له قوله خبر ورکړی چې د خیوي ولسوالۍ اړوند د کنډۍ، غازی آباد، جنت خان، قلټک، سلامپور او یو شمیر نورو کلیو کې د شدید باران او سیلاب له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. دوی بیا وایي سیلابونو درې تنه وژلي، شلې ټپیان کړي، 150 کورونه یې څه په بشپړ ډول او څه هم یو اندازه تخریب کړي. په خبر کې دا هم ویل شوی چې د وژل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا په هڅو جوړ شوی د مروارید کانال هم په یادو ساحو کې ویجاړ شوی دی. دغه خبری اجانس د یادو مسولینو له قول وړاندې لیکلی چې د پوره زیانونو معلومولو لپاره د سروې ټیمونه سیمې ته لیږلي او زیانمنو شو کورنیو ته به مرستې چمتو کړي. د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې توپانی باران، ګلۍ او سیلاب خلکو ته په داسې حال کې مرګ، ژوبله او مالی زیانونه اړوي چې روان کال په افغانستان کې سیلابونو ډېرې سیمې ځپلي او لا هم یو شمیر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې و چې وايي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنی کورنۍ له بېکاره او بېوسلۍ شکایت کوي، وايي چې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت لامله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن میپ ورس په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 100 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. او چا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهرې او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي 8 کسه دي، کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه. زیات وضعیت ما خرابه.
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي 8 کسه دي، کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.25 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو له پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
ازادي رډو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي رډو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي رادیو څلروشت ساعت
نن د سپتمبر 28 د سیاحت نړیواله ورځ ده. څو لسیزو جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډیر کم کړي وو، خو په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډیر شمیر بهرني وګړي د سیاحت لپاره ورځي. که څه هم طالبانو د بهرني سیلانیانو پر ورتګ قوانین سخت کړي نه دي، خو برعکس د افغان وګړو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مثلا نشو کولای چې خځې بیا وزي د مازیګر د خوانه یا د بل وخت د خوانه.
دا د کابل اوسیدونکو هیله ده چې هیله یې په ټول افغانستان کې د سیاحت ته خودم کړی د خپل کور تر څنګ پارک ته لتلو هم مانه ده. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او نامنیو دی هیواد کې هم کورنۍ سیاحت او هم له بهره د سیلانیانو ورتګ سخت زیانمن کړی دی. په افغانستان کې د پرزیدلی جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د حکومت مخالفو وسلوالو په ځانګړې توګه طالبانو ډیر کله په افغانستان کې بهرني وګړي په بریدونو او تختونو کې پنخه کول، او همدارنګ د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې تودي جګړې هم فضا داسې کړې وه چې پکې د سیاحت په اړه فکر کول هم تر لیوانتوب کم نه وو. خو اوس چې طالبان خپل په واک دي او په سرګند یې په وړاندې د جګړې بل تود لوري یا داسې ستره ډله نشته چې د پراخې نامنۍ سبب شي، نو د طالبانو د حکومت چارواکي بهرني سیلانیان هڅوي چې د هیواد ته سفر وکړي. د الجزیره تلویزیونی شبکې د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو کلتور د وزیر مولوي خیر الله خیرخواله خلیلی کلی دي بهرني سیلانیان به خامخا په افغانستان کې د هیواد ښه انځور وړاندې کوي. خیرخوازیا تکړه چې د طالبانو مخالفین معمولا د افغانستان وضعیت خنه بیانوي. بامیان د بودا د هغو مجسمو چې طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې ونړولې او د بند امیر د طبي پارک لقبل د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې سیمه ده. د دې سیمې یو سیدونکی چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه په اوسنی حکومت کې سیاست داسې دی چې د سیاحت له صنعت څخه سیاسي استفاده کیږي.
سیاست توری هست کې به نحوی از
سیاست داسې دی چې له توریزم یا له بهرنیو سیلانیانو څخه په یوه بڼه استفاده کیږي، او بهرنیو سیلانیانو ته د سفر د شرایطو په برابرولو غواړي نړۍ ته دا پیغام واستوي چې افغانستان د پخواني حکومت یا پخوانیو حکومتونو په مقایسه ډیر بهتره شوی، فضا شده او امن ده. دا همغه څه دي چې اوسنیو واکمنو بیا بیا پر اوسنیو کې یاد کړي او په یو ډول خپل لاس راوړنه یې بولي، خو په اصل کې د افغانستان له خلکو او د بامیانو له خلکو سره چلند له دې سره ډیر پتزاد کړي.
خېلی در تزاد هست په ای مورید.
د بامیانو یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د امنیتی اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی حکومتي کې فعلا در افغانستان حاکم است.
د افغانستان اوسنی حکومت پر خزو ماتیتونه ډیر کړي چې وراس تربلې مونږ ته شرایط سختيږي، زمونږ حقوق تر پخو لاندې شوې دي، او طالبان په اوسنی شرایطو کې واضح بهرنی سیلانیانو ته د سیاحت اجازه ورکوي. هغوی کولی شي د بند امیر له پارک نه لیدنه وکړي چې دا د نړیوالو پر وړاندې د دوی لخوا یو نمایشي حرکت دی، او دلته ښځې خپلو لومړیو حقونو نه منع شوې دي. ښځې په بامیان ولایت کې اجازه نه لري له تاریخي او تفریحي ځایونو لیدنه وکړي. په ښار او بازار کې پر تګ راتګ او حتی زموږ پر غږ هم دلته بندیز لګیدل دی، نو دا ټول د طالبانو لخوا نمایشي حرکت ده.
په دې وروستیو کې ډیری بهرني سیلانیان چې ډیری بهرني یوټیوب چلوونکي دي افغانستان ته ځي، او په هغو ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي چې هلته افغان ښځې د ورتګ اجازه نه لري. د پخوانی جمهوری نظام د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ډیری د ښځو وضعیت په دې ډول باندې روان وي، دا د توریزم په صنعت باندې بالکل اغیز درلودل شي. د مثال په توګه باندې هغه بهرني توریستان چې افغانستان ته راځي، د افغانستان څخه لیدنه کوي، دا وایي سره کورنۍ وي یا هم بهرني خزینه توریستان راځي، نو دغه وضعیت په کتو سره د فامیلونو د کورنیو تورستی سفرونه کمیدل شي.
که څه هم طالبان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د سانتیاو او امنیت د برابرولو په برخه کې په اقداماتو سره غواړي د هیواد ته د سیاحت لپاره د بهرنیو ورتګ وهڅوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او د اروپای ټولنې ګڼ شمیر هیوادونو خپل اتباعو ته افغانستان ته د سفر نه کولو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د احتمالي بریدونو، تختونو او نورو ناوړو ممکنه پیښو څخه ویرولې دي. د می په ولسمه نیټه د بامیان په مرکز کې د بهرنیو سیلانیانو په یوې ډلګې وسلوال برید چې په کې درې اسپانیوي سیلانیان او وطن افغانان ووژل شو، د بهرنیو سیلانیانو د امنیت په برخې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. خو څوک غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان ته سفر وکړي؟ شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوری نظام کې د دفاع وزارت د سرپرست دنده درلوده، افغانستان ته تلونکي بهرنیان په درې ډلو ویشي.
په اوس وخت کې هغه زیاتره د جاسوسي شبکو سره اړیکې لري، او په یو نامه بل نامه باندې، یا د ژورنالیست په نامه، یا د یوټیوبر په نوم باندې، او یا د تجار په نوم باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي. او درېمه طبقه چې هغه هم شاید ډېر محدود وي، چې هغه د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې هلته این جی او لري یا نور بزنسونه لري، د هغې په خاطر افغانستان ته ځي. البته طالبان غواړي چې د دېونه داسې تبلیغ وکړي چې په افغانستان کې امنیت دی، اما دا واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې بشری امنیت، فزیکی امنیت او رواني امنیت وجود نه لري.
په هغه بهرنیانو کې چې افغانستان ته سفرونه کوي او د طالبانو د حکومت چارواکي هم ورتک هڅوي، یو شمېر یوټیوبران دي. په دوی کې خزینه هم شته چې افغانستان ته ځي، لامو افغانانو د طالبانو چارواکو سره او همدارنګه بیلابیلو تاریخي ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي او وروسته یې د خپلو یوټیوب چینلونو له لارې خپروي. په کابل کې یوې میرمنې چې خپل هم د یوټیوب چینل لري، د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط یې وویل د حالت ورته زورون کیدی چې دوی نشي کولای په خپل خاور کې لخپلو تاریخي ځایونو راپورونه یا ویډیوګانې جوړ کړي، خو بهرني وګړي، خصوصا میرمنې، په آزاد توګه زموږ په وطن کې د لیدونکو لپاره ویډیوګانې جوړوي او په یوټیوب چینلونو یې لخپرېدو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت په څوکلنه واکمنۍ کې داسې دقیق شمیرې نشته چې د هیواد ته د ورغلو هغو بهرانیانو جزئیات ترې څرګند شي چې د سیاحت په موخه یې افغانستان ته سفرونه کړي دي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې کابل کې د طالبانو د حکومت د ګرځندوی ریاست مشر محمد سعید لخلی ویلي چې په 2020 کال کې 491 بهرني سیلانیان ورغلي، نوموړي په 2020 میلادي کال کې 10 2300 او په 2020 میلادي کال کې 1000 تنه خودلی دي. دا سرګندنه ده چې له دغو کسانو څخه 100 تنه د سیاحت او 100 تنه د سوداګرۍ لپاره افغانستان ته تللی دي. په دې موده کې سلګونه افغانان چې له کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي او د دغو هیوادونو تابعیت هم لري، هم د خپلو خپلوانو او کورنیو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی دي. په ورته توګه په کور دننه د سیاحت په اړه هم کره شمېرې او معلومات نشته، خو دا څرګنده ده چې د افغانانو نیمایي برخه چې ښځې او نجونې دي په یو مخ سیاحتي سیمو ته له ورتګ منع شوي او نارینه بیا کولی شي تر پخوا په بهتر امنیت کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړي، خو بې ننګونو هم نه دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
په افغانستان کې فعلاً بعضی د خاص کر د نارینه او د پاره د ځوانانو د پاره شاید هغه مشکلات دومره زیات نه وسی، کچیرته تفریح کې یو میله کې یا یو ځای ته په چکر باندې زی، د بعض ننګونو یا بعض مشکلات سره شاید مواجه شي، خو دومره هم نه دي چې موږ مقایسه کو د خويندو سره. فعلاً مخکې امنیت مشکلاتو موږ دا تاییده کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید دا غن سترګې پټې نه کو، باید موږ ووایو.
په ځوانانو کې بیکاری او د عاید نشتوالی چې د بېوزلۍ سبب شوی، بله ننګونه ده چې افغان ځوانان یې په کور دننه له سیاحت منع کړي دي. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 20مه د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. سک 2023 میلادي کال دا ورځ د همدې ادارې لخوا د سیاحت او سولې تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. که څه هم دا مهال افغانستان د نړۍ د سیلانیانو لپاره او افغانان د نړۍ د سیل لپاره ډیر چمتونه ښکاري، خو کابل میشتي افغانه هیله منه ده چې یوه ورځ به نه یوازې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د نندارې او سیاحت په امن او په زړه پورې سیمه باندې بدله شي، بلکې په کور کې نول شوي افغانې ښځې او نجونې به نه یوازې په هیواد دننه د سفر او سیاحت اجازه او آزادي ولري، بلکې د نړۍ د سفر او سیاحت لپاره به آزادي، امکانات او شرایط هم ورته برابر شي.
انشاءالله چې دغه مشکلات په افغانستان هیواد کې ډیر زر حل شي، ترڅو خلک وچې کولای خپل په هیواد کې هر هغه څه چې دغوی حق ده او دغې حق کېږي هغه لاسته راوړي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر څاخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور د نشر خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه غیس پرېږدي چې تا مجبوري یې اوس ورته ویلې کې.
په دې خبرونه کې د شعر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم په چان به ورته ووایي، په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره، شرق له غرب سره، غرب له شرق سره، راځئ چې مینه وکړو.
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرغاړي لطیفه رڼا وفات شوه، د هغوی د هنر په اړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حاله هم خبرو.
یا ډېر مې یادې کې د سړخارا، یا جلال آباد.
کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې ژور اغېز کوي. کره کتونکي په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلی شي، یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالي شي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه، دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هېری شي. دی وایي لکه ته چې کله نه وې ته هېری شې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هېری شې، ته مترکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هېری شې، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هېری شې. د نقدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله ژبه شخی شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیشي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتیږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا. له هیواده بیلیدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پریښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجنه شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سرینه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کی چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لشته کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر به حتمن وي، خو زه داسې خاص ورته نیم متوجه شوی، خو یو شی چې ډیر محسوسی کی هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبورې یې اوس ورته ویلي کې
تکل څه بلی خواته نوې چاپیریال شاعر له نوې مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوې موضوعات هم زیات شي او یا د نوې چاپیریال
طبیعي خبره ده. دا بيخي زمانم در سره نوې چاپیریال کې څومره چې شاعر د نوې طبیعت سره مخامخ کیږي طبیعي خبره ده. دلته غرونه دي، پارو پاکي دا نشته دي، دا شاین ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت د شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او کنه هغه پخوانی نسالجا ده سي بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دغه خبره دار شه چې ډیر شي سره په تکلیف کې د تباخمه د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ور سره. اول ته خو باران نشته دی په چې په میاش کې دوه میاش کې تا کله کله په شپږ وو میاش کې ودل باران کېږي، نو دا د الته د یو نعمت پر سترګو خلک ګوري او دلته بیا د یو دا څه شه ده چې سره واکن ور سره په تکلیف کې دي چې شک نشته او خام خا بیا غیس کې کې ما په شعر باندې باور لرم چې زه په ځبه یادونه شوی دي کې
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبه باندې تاثیرات پرې وسی، که څه هم په لندن او د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپا هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې تاسو د شعر ژبه اغیزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایی د اروپایی ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کمی چې په پښتو کې یا ځوانو ترنه هم شوی یا یې نه دی لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خامخا موږ هم لرو خو نه یا به نه مخامخ شوي ور سره به ضرورت نه پېښ شوی سړی وستاري. خو ما چې ډېر لیدلی دي ځینو دوستانو چې تشبال تمخه کړی دا کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دیته پښتو مونږ څه وایو. دا ډېر ځل په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی چې پښتو نوم یې پښتن دی کړی د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شانو نمونه وي، هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، لن غری رانیولې تر تناره پوری کنه او ډیر نور واړه واړه شان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوې نمونه د سپوخ دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څنګه لدغه اړخه کې ورته وګورئ ساس په شعر او په شاعری کې دغه سنبي کلمات ورننوتی دی او هغه په خواني چې په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دی او کنه؟
ها دا ځینی په پلوی لاس باندې سړی کوي د دې په خاطر چې لوستون دی یا سره د نوي ټکنالوژي سره یا دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي پلوی لاس سړی دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې لاندې اورګاډی یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته نو دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکي چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کی یا ورپه یاد کې چې داسې یو شی هم شته دا ځینې وخت کې سړی په خپله تب هم کوي او ځینې وخت کې صادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه دا منم زه درسره
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي اتلس کال مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او امغه افغاني محیط هلته مو شعر څنګه ووس څنګه ده
زه خپل شعر ته ووس په بل سترګه ګورم دی کې شک نشته هلته زما د شعر لوملنۍ تجربه وی لوملنۍ کومه ووس چې سره څومره په عمر په لحاظ په خېږي دا څه ورسره خپل تجربه یو پنځونی کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستي دي یا ملیدلې دي چې څومره سره د عمر په لحاظ پخې کې په ماغه اندازې شیر هم پخې کې کمی کېږي او د ډیرو پام راولي لومړني ګامونه طبیعي توګه د نیمګړتیا کې بيخي ډېری وي او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل خپل کرکټون کې هغه خپل خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي کنه دا شاشته کې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه دی
د په خیدلو کلمه عامده تاسو هم استعمال کړ کنه په خیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکې ستاسو خبري اوري ممکن ذهن واره واره دې ته واوري شي یعنی ژبه په خښوي ده د شعر موسیقي به تر شوي ده آهنګ به تر شوي ده لیکن دغه بل اړخ چې وګوري د په خیدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوي
او او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې هم د موضوع په لوا شاعر چې څومره عمر زیاتېږي په ماغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتېږي شعر کې زما زه په خپل شعر د پدې وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه زینی کړی ورته په دې سترګ ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما د پاره شعر دغه یو شی نه دی چې یوازې د نظم او هغه یو مثال که زه ویم په خانه مثال دی وای تر با لالا و یو مړی به دلا وای دی چې هم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی دلته د شعر خبرې نورې دي شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې د تصویرونو په کې پراته دي او چې راباسي داګه دغه برخه باید فعال وي او دا په پخو عمر کې د سړي داګه ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راوباسم سیمبولونه دي کنایې دي استعاري دي دا شیان چې هغه په دغه سی عمر کې سړی په خپل په کې زیات پزیا کوي چې دا باید زه دا خبره داسې وکم چې تک سپینه خبره نه وي زما لپاره ان شعر باید داسې وي چې هغه لکتر لگا د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې تر واوري چې دا څه وایي دا سره یو ځل به یعنی کته دا خبره ورته داسې کې لکه دا چې وستا سره غږیږم دا د شعر ژبه نه ده د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لټس ډیر څه څوک وای اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وای چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د جنو شاعرانو لشه فکر غورځېدلای
بالکل همدا سے دادا زدرتا ما خبر اصلی مطلب همدا شی او چی فکر او تخیل دوالا اغه سدی چی شیر دا عادی جی بنا بیلی دا دا باید او پام کی ونی ول شی شیر کی چی سره دا سی خبر ونی کی چی لچ پچی خبر وی اغه تا دی کافی جوړی کړی اغه تا دی وزن ور کړی یا دی نظم کړی منظم کړی خبر نمونی لرو چمن ناخلم نمونی لرو چی دا شیر نہ دے مگر دیپ خاطر بانی چې هغه نفر هغه سره چې دغه د القابو د ورکولو صلاحیت په ځان کې ویني شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري.
شاید علت دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل لکه قصیده لکه رباعی دا له عربو افغانانو ته راخلی او په خوانی عربي ژبه کې په هغه وخت کې یو نقد چې هغه یې اوس خپل ردوي هغه وایي چې شعر مقفی موزون کلام دی. دوی خپل دا پسغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو امغه تروسه پوری لمور سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربی شعر کې راغلی دی لایغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی همدا سینه ده
زه زم دې خبر دا سې ګورم چې شن کلا عرب خستی شیر البته ما مطلب ده هغه نه ده دا برخه نه ده چې شم چې لا غوی نه خستی دی دا مو په ما شکل ساتلی دي ځان سره لکه دینم چې ته اخیسته دي او ما غسم ساتلی دي دا سم دا مو جوات ما اخیسته دي هم دې سم ساتلی دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دي اته دغه سینه دي لکه دې چې ورته ګوري تک لاندې یو ګوري تک سرور کې یو ګوري تک کاکړې یو ګوري دا ټول بل ډول دي یعنی دا هي دا هغه مقفه شعر اغیز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال ده په دې باندې نشته دلته شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شیر د تصاویر تابع دی ځکه یو لاندې زه مثال درکوم وای به بناره کمیس ونه کم بیګا باران او جنان ټول ولید مست دلته د شپ د چته کاغه خبره وکي چې هغه لاندې کې دنه پرتا ده هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده بیگا باران او جانان ټول ولی د مدیت کمیس می چې لمدی کی تبان بدن پورې نکلی او غار نور د شان هلندې کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې له عربو اخیسته ده په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب ده.
لنزیف تکل صاحب څخه مننه. اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو.
کولا ریچی سترګی می لیدله تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي ریچی شپه په خپل خپل کمیس بدل کړی او درنا ژنی د زندیدلې سهار موسیقۍ ته اتڼ واچوي ریچی دا سیوره ورو ورو د دې کړکۍ لمخې وبهیږي او نیکمرغي لکه وګم د ډوډۍ له هر جیبه سر راځي کړی ریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په اوبو کې ځانو ویني کولا دی د سترګو پی پاکې ته شي حایل
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی دی وای شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناڅه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندری په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه وورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوی دي.
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دی نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو اوو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم په چاڼ به ورته ووایو په ساده اصطلاح چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو وویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، له کله راهیسې شعر لیکي؟
او د شاعرۍ به زه دا ووایم شیبر صاحب چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم. ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي یا هم که هر یو ښه شعر زه ته متاثر کېږم. او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر یې هم په ازادي راډیو مجلې لوراولی.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، خدای پوستکی بل جوړ پر هره بیا واړو. په اور نیولی وجود تږې سترګې چیرته ویسو، چې ته کرم نه کوې مخ په کومه خوا واړو. او زموږ ګیلې خو څه ستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو. او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو. چې لالۍ نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندرې د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته په نوم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کې را لېږلې. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځئ چې سوله وکړو شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځي چې مینه وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره. دا ځمکه او دغه خاورین کورا یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغاړي لطیف رانا دا بیا کلونو په عمر د سړت ناروغي له امله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکی و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیف رانا د تیر اونې یکشنبه پورس په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطفرنا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
افغان سندرغاړي لطفرنا د بلخ اوسیدونکو خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي. هغه لمړی کابل ته کډه کړی او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د لتیپی رنا مورنی ژبدری و خو یو شمیر مشهور سندری په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطفرنا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطفرنا وکیتن هم یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت دیار د سو پنځو پنځو شپږ پنځو، یعنی چې په کابل کې کوم مشهور سندرغاړي و لکه پرستو سو، افسانه سو، نایت سو. دغه رنګ لطفرنام دغه وخت یو پیژندل سوی هنرمند و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دی.
ښاغلی ظهیر وای لطفرنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډی سندری ویلی دی.
کاظم شیدای سره جوړه سندری ویلی دی. دغه ټیم غلام رسول کوچک سره د افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دارنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطفرنا د وی هنرمند کورنی غړی وچی د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړي ځای لري.
ډیر سوريله आवाज درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې د ډیر موافق شته و. ډیر سوريله आवाज درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوی و. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغون کې چون خراباتي سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز و او دا سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطفرنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوي. هغه تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
Go, go, go.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیف رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګاری تر څنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیڑ ماسی گرے پا پے خور کے دے بیا مو مخا میں
افغان سندرغاڑے سید اللہ وفا شل کل ورستا یو وار بیا دغه خار تکڑوال شوی. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیس کال کې له پیښور ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوری حکومت پر راتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې 2 لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بې تا دا سوچ مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو، خو په دې سوچ نه چې مونږ.
سید الله وفا وایي له وطنه لریواله سخت دی، خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار ته شا کړه.
یا ډېر مې یادې کې د سړخارا یا جلال بابا
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ بندیز لامل شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځي خډيرې زیات دې دلته په خبر کې ما وطن کې قسمه غسه حالات دې او کومونه چې زمون دلته راغلي اقتصادي ستونزې مشته دې د بچو تعلیمات نه محروم دي.
نو موږ د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خاډي کې سندري ویلې او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. دې چې 15 اولادونه لري وايي په وطن کې ژوند نسبتا خو پر دې وطن د میړو قدر کموي. په پیښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دي، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دي، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته دوی وسنه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. د له اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چې د گرمی لري، د شپې نه لري، کده شپې ولري، د سار نه لري، با ته شو د کور کرایانه. قسم په الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د 2 میاشتو قرضداري، سوګ د 3 میاشتو چا باندې بیلونه شړ دی.
نو موږ د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسناد او ستونزې هم مهمه یادوي. وایي که څوم د پیښور ستري محکمه د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړي، خو په خبره بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستانی پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23,328 آلات تخریب او له منځه وړي. خود افغانستان د موسیقي ملي انستیتیوت بیا د طالب چارواکو د څرګندونې غندلې وی او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې ده. دغه انستیتیوت ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورایسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکي برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. لدی وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 26مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې و. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان پر راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې و. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودی سویرې غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
اے وطن په خلکو خپل اختاری چې خلک نوی کڼوالی وی ټول کورونا یا زمانہ پاتش وطنا یل کمر غی په بوټو شپې درد کوما
لهم دې راپور سره د خبري مجله ران غاړو زحمت شي بر اجازه اخلم شدی وي
پتواڑی پر زنگواڑی دادا پختن لیٹا پر محبت واڑی غرزن واڑی